السلام علیکم دا خبرونه مو تر نوو بجو دوام کوي نن دوشنبه ده د لړم یا قرب لسمه د نوامبر لومړی نیټه بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 18 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه
لکه څنګه تاسو وویل چې د افغانستان نن لوبه په هر کله لوبوي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپاغه د نړۍ په هر ګوټ کې
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو لوبغاړی هم وو هغه کرکټر دی او لوبغاړی په توګه باندې ما ډېر زیات خوښه ده
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې نه دي ورکړي پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول
زیات له یو میلیارد ډالر نه زموږ هیواد ان شاء الله دینه هینا عاید راځي
د ورکو اځنو د لاټي پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې موندل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 لدی کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلې د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 نه د کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لستنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یو لارې کې پټ سوي وو موندل سوي دي دغه لستنه افغانان چې عمرونه یې د 400 او 600 کلونو ترمنځ دي د لارې په باډي کې موندل سوي دغه افغان ځوانان ویلي چې په رومانیا کې د یو قاچاقبر په مرسته لارې ته خېژول سوي وو د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت یالت کې د خپل ډول مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک ملاتړ کوي دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي طالبانو د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی نه د دغه سازمان په شپږ اویمه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې اووه کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولې دي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د نهمې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل هخوا بختر خبری اجنس راپور ورکړی چې د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 لدی کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ترستون سي کڅ څنګه بلینکن دا خبره پرون د ایتالیا له پلازمینی روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن ل خپل جرمنی فرانسوی او برتانوی سیالونو سره دلته په روم کې راغوند سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو په دې اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا ل دې تړون څخه ووتله د شنبه پورز امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني لیران وغښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتیدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنیدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشرۍ کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنه کې شمولیت له بلغاریا سره د ویلانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزود د خبرونې د راپورونو برخې ته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزي په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماخام په یو خبرشوې خبرپاڼه کې ویل شوې، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبرپاڼه کې ویل شوې دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. بریتانیا وایي دغه مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلي چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایتالیا پلازمین روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خبرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر یې 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوال ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
د حدودي 150 شرکت
موږ نن دلته راټول شوي یو شمیر مشاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیر حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو ته جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پروژو شمیر شپږ سالې خوده رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومی کا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
همراه وزارت شهرسازی قرارداد داشته،
موږ د خار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مباور وکړ. موږ د خپل انجینرانو معاشونه نه دی ورکړي. هغه کسانو چې ودانی زو توکو پلورنځي درلودل ترې پوره وړي، زموږ پیسې زموږ حق دی، باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوي اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، لکه د غني په دولت کې مشکلات او پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فساد 90% تر رسیدلې دي، تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ وړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلات سره ګیري یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هوارې لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهیلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهیله ده او یو تن ښوونکی ما احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکونکو د ټولو انجنونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلی دی کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري د ناامیدې احساس لري خواشینی دي حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دي ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامید دي یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کومه اړه لري مخاطب تر شپږم صنف پورې بدی ورسته موږ همدا دي تر دولسم صنف دې دی ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي او د دې په اړه کوم څه تم په پرې ورسته بیا تر لیسانس ترکه چې پرې وي نو مې دي خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه موخه مې وتبادله د چې دوی بسنګ د دې راتلونکي بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د روزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څپه کوي چې کله روزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدلې یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی څه احساس مو کولی
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی د ویر احساس د ټول سو ما او زما د نورو همکارانو لای پرشي او ټول تللی او تقریبا 3 میاشتې پورې دلته روزګان کې نه وو او کله چې حالات بیرته نورماله سو تر دې حتی موږ دا تر لاسه کوي چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو
هیلی متوی ارزوګانی متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل مخبل دی استاد په هیڅ چې روزګان به روښانه راتلونکي لري مثلا کومل ته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندي به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې روزګان تاسو کوم روښانه کتي ما هله درلو د ډیر زیات هله می درلو د چې زموږ ولایت هم د نور ولایتو په ساته د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوند په برخه کې ډیر ورسته پاتې وي وشتل می چې د نور ولایتونو سره په یو حد هم مخته ولر شي حد اقل د غوښ سره سړي وکولای
دراتونکو لپاره تاسو ته اندیښنې لري اوس د خپل راتلونکو پاره باندې
مکتب به څنګه سي هغه هله او امیدونه چې موږ روز د راتلونکو ته روښانه راتلونکو ته د یو پرمختللي روزګان ته مدلوره چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بې سوادۍ د لامل دی او لامل بې سوادۍ ده د دوی ډیر اندیښنې دي او زما خپل هم دا اندیښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چیرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندې برابر وي او نیمه مو ورونه برابرې ده نیمه به چې بې سواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د اصل خپل عزت متزما خوندې راتللې اوس هم بیا هم دا وایي چې زه چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کوم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانانو ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغه هم اسلامي ملکونه دي هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشتخ مثلا به دي اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو
په روزګان کې یو شوون کې راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کولې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخت ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوب کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري د لوبډلې استعفا ورکړه او وی ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اوارسي صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي
The last game for their former captain Ashgar Afghan
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمه او په خوانه کپتان په وګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شی به وي ځکه استعفا یې کړی او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي په ژړغونی غاګې لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي
په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دار اور چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله ورنه مې وختل چا مې کړې وای دا خبر مې ځان سره ساتلې نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله کوم وخت دم زر دي دا فکر کړو کړه وکلا کلا بته قربانی ورکی دی وطن هوا د پاره چې اینده ځوانانو ته موکا ملای وسی زمين اور ته برابر اسی نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ کوم باید ځوانانو په ورکاپ کې هم موکا ملای وسی لوبو کې او دغه ورکاپ پرشر وګوري زه کم دا زمنګ اینده ده
ل انمی بیا سره پروان نړیوال شلاوري جام کې لوب چې افغانستان په دوش په تومنډو وغټله د اصغر لپاره ورسته لوب او وتوانید په دروشتو بالونو دی ویش پګیزی او دریو څلوریزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړی کړی اصغر چې عمر یې نګدی څلور دیرش تر رسیدي په دوه لسم کال کې خپل لمړنۍ نړیوال شلاوري جام ولوبو او د یو ورځنی لوب په پیل کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړیو کڅه هم د 100 کال تر دې لوب مخ کې په ټیم کې وو او لوبې کولې د اصغر افغان په استعفا باندې په کور درنه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغه د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلی خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو خودو د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټوئیټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کورودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصل لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهوره پاڼې کرکینفو هم چې نګدي 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپل پاڼې په سر لګولې سره لدی چې د اصغر افغان استعفا ظاهر انده هغه مینوال خپ کړل خو مخکې د ډیر تر انتقاد لاندې او چې ګواکې د ټیم جوړښت کې چندان پام نه کوي او د زینو لوبغاړو د مختګلارې ډب کړی ده هغه په خپل روسي خبری کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړي ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کوله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپ افغان نړۍ بهر ګوټ کې نو موږ همیش همدا کوشش کوي چې د بارم خلوبې کو میچو ګټوي د مخه مسکاره وره
اصغر افغان په یوروزنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډي جوړې کړې او په نړیوالو شلاوريزو لوبو کې بیا څه باندې 1.5 منډي د پنوم صاحب دي په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډي کړې د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوريزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 0 تر رسیدي د کرکټ بورډ یو په خوانه مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان لنګدې پیژني د افغان پاړه ازادي راډیو ته وویل
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوګل تر هغه او د نیکو اخلاق او خواند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړه هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل
اصغر افغان چې شاوخوا شپکاله کپتان پات شوې په خپل لوبډل مشر کې ځینی ریکارډونه هم جوړ کړي یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشرې د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریا او ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو غنو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا لګنو پیغامونو او خبرګونونو سره ملاوه د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ سره د افغانستان ټیم به شماره لوبې وګټلې سپی ولستانګزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حق باندې معلومات لرم یا هغه ډیر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډل تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړه هم وو او ډیر د هغه کاراکټر دی یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډیر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړی وو په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډیر زیات درلوده او خصوصا چې دای د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل او ډیر ښه کپتنسي وکړه د لکان خه مدیریت کاوه
کاغلی افغان اوس پریکړه وکړه فکر کوي لکت احساساتي پریکړه خو بنوي د پاکستان تر لوبي ورسته چې لوبه وبایلل شو او د ډیرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور تا فکر کوي لکه احساساتي برخوردونه سپدي ارتباط ل ورلد کپ پرسته ام کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغه سوا چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځن انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم خاطر چې نور ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې کیپټنسی په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډینګ پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هندو هغه مخکښو هیوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم دغه نور ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسی مخکې بوتله. یعنی زه په خپله مینه زه یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسی په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغه سي برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابی چې ولې لوبي وبایللې، په هند کې همدغه سي برخوردونه کوي. مګر په اروپا او دغه نورو وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه شکل لوبغاړو سره چلند نه کوي، متفاوته دی.
بله همدغه څه ده چې دا تاسو مهرباني وکړه د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره بل لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یک شنبه د ورځې په لوبه لیکنه کړې دي. د غلوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د یو سلو یو شپېته منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د دوه شپېته منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یو لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بل لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخندزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخندزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خبرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعه د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر لا وینا ویډیو او یا هکس نه دی خبر شوی. یوازې پاړی یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایی حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور لا وژل کېدو وروسته هبت الله خونزاده د هغه ځایناستی شو. ګاردین ښکلی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری لا هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستای. په مطلب کې راغلی چې اخونزاده د سپتمبر په منیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي چې هغه اخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لیږدول شوی وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبه په ورځ له دغه پوځي اډې